سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې یو بجسوه د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحق کړه او ګلیاس هر کلی کو په روانه غړي کې ترته د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان په اړه ریپورتونه او څېړنې ورته لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او په پیل کې به مایک وسپارم ګلیاس ته چې خبرونه وړاندې کړي پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف با نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په سپین ماڼۍ کې ملاقات کوي. د قندهار د سپین بولدک د پولیسو په یو مرکز ډلیز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا ووژل شوی دی او د شام د بشري حقوقو څارونکو ډلې ویلي د شام په شمال مغربي صوبه کې په یو روغتون د روسي الوتکو په هوایي برید کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل تمه کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف به نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په ملاقات کې د وړو تکتیکي اټمي وسلو د استعمال د محدودولو د غوښتنې سخت مخالفت وکړي. پاکستان په دې ټینګار کوي چې دغه وسلې له خپل ګاونډي سیال هیواد د هند په وړاندې د دفاع لپاره جوړوي. هند هم یو جوهري طاقت دی خو امریکا په دې ویره لري چې دغه وسلو سره سیمه چې له د مخې ناقلاره ده نور غیر مستحکم کولی شي، ځکه چې وړې تکتیکي وسلې په اسانۍ سره په جنگ کې کارول کېدی شي او په اسانۍ سره یې اروپا کې هم ترلاسه کولی شي. نواز شریف به باراک اوباما سره په سپین ماڼۍ کې لیده کاته کوي او امریکا به له پاکستان ژمنه اخلي چې هغه اټمي وسلې دې نه جوړوي او نه دې کاروي چې لویدیځ څېړونکي وایي دومره وړې دي او د وګې په راکټ ویشتون کې تغول کېدی شي، خو پاکستاني چارواکي د سپین ماڼۍ غوښتنې غیر معقوله بولي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړی دی. په واشنگتن کې د ډیوا رادیو خبریال تر مخه په دې ملاقات کې دواړو مشرانو ویل چې ترهګري دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. همدارس وزیر اعظم په واشنگتن کې د سوداګرۍ خونې یا چیمبر اف کامرس کې د پاکستان او امریکایي سوداګرانو یوې غونډې ته وینا وکړه او ویل چې پاکستان د سرمایه کاری لپاره محفوظ ځای دی. نوموړي زیاته کړه امریکا د پاکستان لپاره یو مهم اقتصادي ملګری هیواد دی. زیاتره امریکایي کمپنیانو په پاکستان کې د اربونو ډالرو سرمایه کاری کړې ده. پاکستان به امریکایي کاروباریان دې ته وهڅوي چې په دې هیواد کې سرمایه کاری وکړي. نواز شریف زیاته کړه چې د دوی حکومت په 2013 کال کې د نچکارۍ عمل شروع کړی دی چې مقصد یې د ادارو صلاحیت نور پیاوړی کول او ولس ته سهولتونه ورکول دي. د جنوبی بلوچستان هیډ کوارټر واڼه په کلوشا او رستم بازار سره نږدې سیمه کې امنیتي سرتیرو د لټون عملیاتو پر مهال اته وسلوال طالبان نیولې دي. پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن مشال اړو ته ویل چې امنیتي اهلکارو تیر شپه په کلوشا سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال 15 او نن سهار وختي رستم بازار سره نږدې درې نور وسلوال طالبان نیولې دي. وسلوال طالبانو په دې اړه سندې ویلې دي. د شمالي بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړل شي. پرون په بنو پرس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د شمالي بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتي شوې دي. په دې موقع د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر ملک نثار علي خان ویل
متاثرین تکیم سمان در نیک بنو سے دو تکیم کرپشن وقتا دا وہ دی میرٹ خلاف کی میں برتئی وقتا دی دے خلاف میر دخل پر کنفرنس کڑو مختلف میج این جی اوز دی وہ سمرا دی میر راشن پانی دی چونکہ دی حکومت پاکستان دی مشرا دا وعدہ کڑی وا قانونی جے تو سے 80% بیتو سے خلق بدے سے برتئی کیری میج 20% خلق اپ دے سے ندا برتئی شوا لہذا مشتا دخل کوٹا خپل پی راکڑا
د سیاسي ګوندونو ځای مشرانو له حکومت اوختل چې د کډوالو لپاره را لګل شوی امداد کې د درغلو پلټنی وکړي. د کندهار د سپین بولدک د پولیسو په یو مرکز ډلیز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی. دغه برید تیر ماښام د وو بجو خوته پیل شو. د کندهار د والی بیان سمیم خپلواک وای چې لومړی یو برید کوونکي له چاودونکو موادو ډک موټر سایکل د پولیسو مرکز د دروازې مخې ته وچاو او وروسته درې تنه نور دغه ودانۍ ته ننوتل. د خپلواک په وینا درې سره برید کوونکي تر نیم ساعت جګړې وروسته وژل شول. په دې حمله کې دوه تنه سرحدي پولیس ټپیان شوي هم دي. طالبانو د پیښې ذمواري منلي او وایي چې اته پولیس والی وژلي دي. د جوزجان خم اب ولسوالی له طالبانو تصفیه شوه. دا خبره د افغان ولس مشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم تیر ماښام رسنیو ته وکړه او ویل که چېرته جمهور رئیس اجازه ورکړي په نورو ولایتونو کې به هم عملیات وکړي. جنرال دوستم وایي د خم اب په ولسوالۍ کې تر شلو ډیر یاغیان وژلي او دېرش نور یې ژوندي نیولي دي. ویل کېږي چې په دې جګړه کې د ملي اردو شپږ سرتیري هم وژل شوي دي. د شام د بشیر حکومت څارونکي ډلې پرون ویلي چې د شام په شمال مغربي ادلیب صوبه کې په یو روغتون د روسي الوتکو په هوایي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي چې پکې د روغتون عمله هم شامله ده. په لندن کې میاشت د شام د بشیر حکومت د څارنې ډلې مشر رامي عبدالرحمن وای دغه هوایي برید د ګول په ورځ ناوخته څارمن خارګوټي کې شوي. په وژل شوو کې یو فیزیوتراپیست، یو نرس او د شری دفاع غړي شامل دي. د شام او د امریکا میډیکل سوسایټي ادارې چې دغه روغتون یې چلولو په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغه روغتون نیغ په نیغه نښه کړل شوی دی چې پکې دوه کارکوونکي وژل شوي او ودانۍ ته سخت زیان رسېدلی دی. بلخوا د شام د خبري اجانس ویلي چې د روسیې الوتکو په هوایي برید کې په سارمن ښارګوټي کې د ترهګرو مرکز تباه کړل شوی دی خو د روغتون ذکر پکې نه دی شوی. امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای دی به د 2014 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو ته خپل ځان کاندید نکړي. جو بایدن دا اعلان تیره ورځ په سپینه ماڼۍ کې وکړه. د ډیموکراټانو په کاندیدانو کې اوس هیلری کلینټن تر نورو مخکښه ده. یو شمېر څېړونکي په دې باور دي که بایدن ځان کاندید کړی وای نو د هیلری کلینټن انتخاباتي هلې ځلې به یې اغېزمن کړې وي. دا د مشال اډیو خبرونه اوس هم له اسلام آباد د مشال اډیو خبریال سراج زهیر نه د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن ته زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 1.04 روپۍ اغستل کیږي او په 1.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.08 روپۍ او په 1.08 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.09 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ د سعودي عرب ریال 20.80 روپۍ او 20.90 روپۍ یو افغانی په 1.65 روپۍ او په 1.25 روپۍ او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 18 او زیات نه زیات 9 ویش، بنو کې 19 او 20 او کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له ګلایز اوریدل او په روانه غړي کې دا رپورټونه درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په واشنگتن کې د امریکای ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان په ګډون په یو شمیر مسلو خبرې کوي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد وایي په غیر حکومتي ادارو کې دي د شمالي وزیرستان لوستو کسانو ته روزګار ورکړل شي.
چونکه د حکومت پاکستان د مشره دا وعده کړې وه قانوني چې 88% به تاسو خلک به دشه برتې کېږي، موږ 2% خلک به دشه نه ده برتې شوه.
د بلوچستان د پرمختګ ادارې د تشتوسو کسانو کورنۍ وایي د دوی خپلوان دي خوشی کړل سي.
موږ او زموږ ګل خاندان سکم دی موږ دا مطالبه کوو له طالبانو زخه سیبایي د انساني همدردی پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک سي تاسو وړي دي او بندیان کړیم دي دار اخلاص کا اساس موږ په کورو کې ډېر بد حالات دي.
او په دومنی مای کې تاندې هلی پروګرام لرو چې پکې د دیر یو شزینه سایکل چلوونکې د پاکستان شمالي سیمې په سایکل کتلې دي څومره سفر یې کړی او په څومره ورځو کې.
تقریبا دا ټوټل مونږه 1000 کیلومتر سفر کړی دوانو طرفو او لس ورځې په دې کې لګېدلې.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به امریکا ته د خپل څلور ورځنی سفر پر مهال نن په واشنگتن کې له ولسمشر باراک اوباما سره د افغانستان په ګډون پر یو شمیر مسلو خبرې اترې کوي. نوموړي تیره ورځ هم مصروفه ورځ درلوده او یو شمیر ملاقاتونه کړي دي. زموږ همکار ګلایاس په واشنگتن کې د ډیوا راډیو له خبریال افتخار حسین سره مرکه کړې او له هغه څخه یې پوښتلې چې پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې ورځ څنګه تیره کړه. افتخار حسین وایي
پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ته واشنگتن ته سفر په محل چې دی دوه مهم ملاقاتونه کړی دي. په دې کې امریکا خارجه چارو سیکرټر جان کیری سره ملاقات او دویم دا چې په واشنگتن کې چیمبر آف کامرس کې د امریکایي او پاکستانی کاروباري خلکو ته وینا او دوی سره ملاقاتونه. په دې کې اول تفصیل غواړم چې درکم د خارجه سیکرټر جان کیری سره د ملاقات په دغه وخت کې وویل چې امریکا او پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په ګډه هڅې کوي او ترهګرۍ د دواړو په ګډه باندې یو چیلنج دی. د میا نواز شریف او د جان کیری چې کوم ملاقات وو په دې کې ډېرې خبرې په مختلفو موضوعاتو چې کوم د ایم بی سی لخوا یا وروسته زمونږ د چارواکو سره خبرې وشولې او نور کوم معلومات په مطبوعاتو کې مونږ ترلاسه شوي دي په هغې کې مهم ټکي هم د ترهګرۍ پر ضد د جګړې خبرې وې. رازو د چیمبر آف کامرس دغه موضوع ته په دې کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ناستو خلکو ته امریکایي کاروباریانو ته دا پیغام ورکو چې د حکومت د ترهګرۍ پر ضد ګامونه اخیستي. پاکستان اوس د سرمایه کاری لپاره یو محفوظ ځای دی. دوی په پاکستان کې د غټو پروژو ذکر وکړ په سیمه کې د اقتصادي یووالي ذکر وکړ افغانستان سره د ترانزیت ټریډ کوم چې غټ یو کاروباري لوزنامه ده وایي چې پاکستان ژمنه لري په سیمه کې امن او په سیمه کې د کاروبار لپاره به همیشه خپل مثبت رول لوبوي.
افتخار که دا راته ووایي چې د میا محمد نواز شریف د نننۍ ورځې چا چا سره ملاقاتونه متوقع دي؟
ګلیاز تر ټولو مهم د دې سفر چې کوم ملاقات دی هغه د امریکا صدر براک اوباما سره دی او هغه به کوم چې تاسو وایي دغه به نن کېږي. په دې کې 11 بجې د ځایي وخت مطابق ته وخت ښودلی شوی مطبوعاتو ته او خبریالانو ته. په دغه ملاقات کې چې دی تر ټولو مهم موضوع چې تر اوسه پورې مونږ د امریکایي چارواکو څخه اورېدلي یا مطبوعاتو یا پاکستاني چارواکو نه نو هغه د افغانستان موضوع ده. افغانستان په امن کې د پاکستان مثبت کردار دا په خاصه توګه کله چې 13 هفته د امریکا صدر براک اوباما خبرې کولې او د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د راوستلو پلان وزنډو په دغه موقع هم په واضح ټکو کې ویلې و چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سفر په محل به دغه سره په دغه موضوع غږیږي. په دې کې دویمه مهمه موضوع د پاکستان د اټومي وسلې جوړولو د پروګرام خبرې دي. خو په دې کې بنیادی نقطه دا ده چې د پاکستان لخوا کوم پروګرام دی کې دي شي د ټاکټیکل نیوکلیر ویپنز کوم چې ویل کیږي پاکستان جوړی د دې د محدود کولو لپاره امریکا د پاکستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړي. خو پاکستان نه دې تایید نه کړي. چارواکو ویلي دي چې کوم لوزنامه باندې خبرې نه کیږي بلکې عمومي خبرې به کیږي.
دا د ډیوا رادیو خبريال افتخار حسین سي د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د پرونی ورځی او بیا نن له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره د ملاقات په اړه تفصیل راکولی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما او پاکستانی وزیر اعظم ملاقات د امریکا پاکستان پر خپل منځي اړیکو څومره اغیز پرېږدي او د سیمه ییز همکاري لپاره به د امریکا له پاکستان څخه غوښتنه وي. همدا پښتنې زموږ همکار داود خټک د امریکا د واشنگتن په ویلسن مرکز کې د سیاسي او نړیوال چارو له څېړنکار مایکل کوګلمن څخه کړی دی. وایي
زه په دې خبر یم چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر او له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره د لیدو په اړه په پاکستان کې هیجان دی او رسنۍ هم له دې ډېرې تمې لري. خو زه بل فکر کوم موږ باید زیاتې هیلې ونه لرو. زما په فکر د امریکا او پاکستان اړیکو نوعیت د بدلېدو په حال کې دی. لږ تر لږه د امریکا له نظر سره سم دا اړیکې بدلېږي. له هغه وخت راهیسې چې موږ په افغانستان کې فعاله جګړه پای ته رسولې نو پاکستان د امریکا په ستراتیژي منظرنامې کې هسې جوت نه دی لکه پخوا چې
تاسې څه فکر کوئ چې نواز شریف تر څومره حده د پاکستان په خارجه پالیسي اختیار لري؟
تر کومه چې د امریکا یا یو بل هیواد په اړه د خارجه پالیسۍ خبره ده نو نواز شریف په دې تیر یو کال یا دغه هومره موده کې ډېر کمزوری شوی او همدا وجه ده چې د دغه ملاقاتونو نه چې نواز شریف د چارواکو سره په واشنگتن کې کوي د ډېرو نتایجو تمه نشو لرلی.
تاسې دا فکر کوئ چې امریکا د افغانستان د روغې جوړې د عمل په اړه په پاکستان فشار راوړلی شي؟
زما په فکر امریکا به هڅه کوي چې نواز شریف بیا هغه مقام ته راولي کله چې په حیرانوونکي توګه د پاکستان او افغانستان په خپل منځي اړیکو کې شوالې تر سترګو شو. بېشکه دغه شوالې د جرنیل راحیل شریف د کردار په وجه رامنځته شوی و، نه چې د نواز شریف له وجه.
په پاکستان کې داسې ویل کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف به له امریکا د سیویلین نیوکلیر ټیکنالوژۍ غوښتنه کوي. آیا امریکا دې ته تیار ده چې د پاکستان سره داسې یو لوزنامه وکړي؟
دا یوازې یو خوب دی او رښتیا نه دی. زما په فکر پاکستان چې له امریکا سره پر ملکي یا سیول اټومي معاهدې ټینګار کوي، نو یوازې د دې لپاره چې هغه څه ترلاسه کړي چې هند حاصل کړي. زه دا تصور هم نشم کولی چې پاکستان به د ملکي اټومي تړون لپاره ضروري شرایط ومني او خپل اټومي پروګرام به محدود کړي. بل دلته په امریکا کې د پاکستان ضد یو ډول د دښمنۍ احساسات دي، په ځانګړي ډول په کانګرس کې. نو زما فکر دی چې که داسې تړون کېږي، نو په امریکا کې به دننه ډېر زیات سیاسي خنډونه وي، ځکه چې د همدې مشکلاتو له کبله له هند سره هم تړون په ډېره ګرانه منظور کړل شو.
Opposition here in Washington.
د امریکا ولسمشر باراک او د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امریکا سفر او د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره لیدنی او د هغه آیا خپلمنځي اړیکو باندې اغیز او سیمه ییزې همکاري په اړه زموږ د همکار داود خټک د امریکا د واشنگټن په ویلسن مرکز کې د سیاسي او نړیوال چارو له څېړونکي مایکل کوګلمن سره مرکه کړې وه. تاسو واورئ. اوس یو بل موضوع ته راځو، هغه دا چې د شمالي وزیرستان د ټولو ګوندونو سیاسي اتحاد وایي چې په غیر حکومتي ادارو کې دي د دوی ځوانانو ته د کار زمینه برابر سي. د دې اتحاد مشرانو د چهارشنبه په ورځ نوښت په بنو کې تر یوې خبرې غونډې وروسته له مشر لیډو سره خبرې کول. حکومت له دوی سره ژمنې کړې وې خو اوس یې نه پوره کوي. د سیاسي مشرانو یو شمېر نورې نیوکې او غوښتنې هم کړې دي. تفصیل به د مشر لیډو د خبریال عمر دراز وزیر په ریپورټ کې واورو.
شمالی وزیرستان آل پارٹی سیاسی اتحاد مشرانو بنو پریس کلب کے پخبری غونډه کې دولت نه غوښتنه وکړه چې کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري تنظیمونو کې دي. د شمالی وزیرستان کډوالو نرینه او زنانه تعلیم یافته ځوانانو ته موقع ورکړل شي، څنګه چې د دوی په وینا دولت ورسره په اول کې ژمنه کړې. خبری غونډې پر مهال دوی په پولیټیکل انتظامیا نیوکې وکړې چې د دفتر ټول عملای وزیرستان ته بدله کړې او بنو خوشا کې میشته کډوال دفتری کارونو پسې د کډاو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی ملک نثار علي خان مشال ریډیو ته وویل میرټ خلاف په این جی اوګانو کې چې کمی برتۍ کیږي په هغې کې د دوی ته کوټا پوره شي، څنګه چې ورسره واده شوی.
متاثرین تکیم سامان درې نیک بنو شه دو تکیم کرپشن وختا دا او د میرټ خلاف کې مې برتۍ وختا دی د خلاف مې د خپل پر کانفرنس وکړو. مختلفې مې این جی اوز دي او سمره د میر راشن پانس دي، چونکه د حکومت پاکستان د میر سره دا وعده کړی و قانوني چې تاسو 88% د تاسو خلک به دشه برتۍ کړی، مې 20% د خلک په دشه نه دا برتۍ شوه. لهدازه مې ست د خپل کوټه خپل پی راکړه شي. ترکیه نه چې کین سامان رغلا و او وسه خاندانه انتهایی کرپشن شوه دا هغه کرپشن تحقیقات وشي. او چې کوم دولت کې موجوده ده هلال احمد چیرمن دا میر د حکومت نه لاغه مطالبه کوي چې څنګه دا یو سیاسي سړی ده دې غیر ته دا یو غیر سیاسي سړی رول شي.
شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وای پولیټیکل انتظامیا نن بنو میران شاه شهره باندې د تجارت خلاصولو هڅه کوي، خو د غلطه آباد خلک بیا واپس نه لګي او دغه خلک یې هیر کړي چې په مشکل کې د کډوالې ژوند کوي.
د غلام خان د باندې پر کوم روډ دی په دې روډ باندې خلو یا بودی د دارو رابی دی کلیر کړای نه خو می په دا نه پیږي چې پولیټیکل په دا باندې زیر ور کوي چې روډ دا کولاو شي ډېر دا په کوه کولاو شي ګور دي چې زمونږ دای دی پیته کوم کې رینا دي ټول دا لا کې خلک سره بي دي کو بل چې دای روډ محفوظ وي په د موه لا کاه محفوظ ده دای په باندې توجه نه ورکې جلدا می په دا ټینټینا کې کوم خال پر دای چې دای دې ټراند رول دای چې دا ډېر کوي چې دا د ما پاره پر دای بیا مو دا ومه و ګاډي ته هاندای چې دا تر کو چاه په تلای تلای شي عوام دا واپو واپس خپل کې نه دی ابوت کو روزګاری جوړ شي کاروباری جوړ شي تعلیمي بحال شي.
یو مشر ولایت شاوای پولیټیکل انتظامی کیمپ افیس بنو کې د شناختی کارډ یا ډومیسایل لپاره یو فارم په میاش کې هم نشي دستخط کولای.
مونږ نن سلوارم اورېږو چې تحصیل تعلق شه
بیا موزه یو منشینا دفتحات پکړه د کې تاسو زور نه پکې دی بیا سال ورشي د کې پیر نه پکې دی بیا سال ورشي د کې پیر نه پکې بیا به سال ورشي د میاش په مور تیر شو د خلک مې کړی دو یې شنختی دی پورا او تاسو دینا دی یو تاسو زور دا یو منشي دا کله مې هم شاول تا بروای کله مې لري ول تر بروای کله شوس مې مو مل تر ټول یې بدل کړی مې را باندې دا اوسی د خلک ته ډېر تکلیف ته ولاس راخه لپی ځای موجود دی او عملانستانه پوس عملاسته خلک دې لر بدلی سک پر کار کړم مر بدلی سک په خیر تر بدلی
خبري غونډه کې دوی دا هم مویل چې دا کډوالو مختلف ستونزو په هوارولو باندې متعلقه محکمه توجه ورکړي او څنګه چې ورسره دولت وعده کړي هغه دې سرته ورسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پاکستان د افغانستان په کندوز کې طالبانو تر برید وروسته د خوراکي موادو د کمښت مخنیوي لپاره د یو جهاز غنم او لیږلو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په خپل رسمي خبر پاڼه کې راغلي دا پریکړه نواز شریف کړې او د بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې یو شمېر خونړیو پیښو په نتیجه کې افغان چارواکو په پاکستان کلکې نیوکې کړې دي او د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه باندې خپل نظر لري. د زبیح الله شفق رپورټ ته غوږ شو.
پاکستان د افغانستان په شمال ولایت کندوز کې تر جګړې وروسته د خوراکي توکو د کمښت مخنیوي او د دې ولایت اوسیدونکو سره د مرستې په هدف کندوز ته د یو جهاز غنمو د لیږلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو څو موده وړاندې د افغانستان پر کندوز ولایت له سوخه برید وکړ او څو ورځې یې دا ولایت تر خپلې ولکې لاندې وساته چې بیا وروسته افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یاد ولایت له وسلوالو بېرته ونیو. ویل کېږي چې د څو ورځو پرله پسې جګړو له امله د کندوز ولایت اوسیدونکي د یو شمېر خوراکي موادو لکه مخ سره مخ شوي چې په نتیجه کې په دې ولایت کې د خوراکو موادو بیې هم لوړې شوي دي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د دې هېواد صدر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ته امر کړی چې په کندوز کې د کډوالو د بېرته ستنېدو پر مهال د خوراکي موادو د کمښت د پوره کولو په هدف یو جهاز غنم ورولېږي. د پاکستان حکومت وایي دا د کندوز ولایت خلکو سره د پاکستاني حکومت او د دې هېواد دولس د نیکو پیرزینو لړۍ یوه کړی ده او باید په ښه نظر ورته وکتل شي. پاکستان په داسې وخت کې په کندوز کې له افغان ولس سره د غنمو د مرستې اعلان کړی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل اړیکې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د ډېرېدو او پر یو بل د تورونو لګولو له امله ترینګلې شوي دي. له بلې خوا بیا د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي له کندوز سره د پاکستان د مرستې د اعلان هرکلی کوي خو د دې تر څنګ ټینګار کوي چې پاکستان د مرستو د لړۍ په څیر د افغانستان په اړه په خپلو پالیسیو کې هم بدلون راولي. د سیاسي چارو څارونکي نظیف خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه اقدام دی. دا شاید چې افغان ګورنمنټ باندې او د هغه ځای په خلکو باندې یو ښه تاثیر وکړي او سره پاکستان په افغان پالیسۍ کې بنیادی چینج وکړي. د افغانستان امن د پاکستان د اصل او ترقۍ سره تړل شوی دی. تر څو پورې چې پاکستان د دې جنګي پالیسۍ نه توبه نه وېستي دی پرېښي نه د تر هغې پورې پاکستان کې نه امن راځي نه په پاکستان کې بیا ترقي کېږي. د نواز شریف د حکومت دپاره پاکستان دپاره او ورسره چې کومه دی د ښه او د یو روغ کار دپاره او د امن دپاره د افغانستان دپاره یعنی اقدامات وکړي.
د نظیف خان په خبره یوویشتمه پیړۍ په ګاونډۍ هېوادونو کې د لاسوهنې پیړۍ نه بلکې د اقتصادي پرمختګ پیړۍ ده چې یوازې په سوله ییز چاپیریال کې ترلاسه کېدای شي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دی هېواد کې دی او ټاکل شوی چې نوموړی به د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما او نورو چارواکو سره وګوري او پر نورو موضوعاتو سربېره به ورسره د افغانستان د سولې په پروسې او یو شمېر اړوندو مسایلو خبرې وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
او سم بلوچستان ته زو د بلوچستان له پښتون میشتې سیمې کلاس پلازا په سپتمبر میاشت کې د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي شپږ کار کوونکي وسوالو تښتولي وو چې په دې ورستوي کې پاکستاني طالبانو ویډیو هم خبره کړه. د تشوسو کسانو کورنۍ له طالبانو خواست کوي چې تشتول سوي ټول کسان دي په انساني همدردۍ راخوشي کړي. دوی وایي چې کورنۍ په ډېر بد حالت کې دي. د مشالډو خبریال د تشتوسو کسانو له کورنۍ سره خبرې کړي. راځي سي ریپورت ته وښتو.
د بلوچستان ډیولپمنټ اتارټي یا د بلوچستان د پرمختګ چارو ادارې د تښتول سویو کسانو کورنۍ له تحریک طالبان مسعود علي څخه خواست کوي چې د انساني همدردۍ په بنیاد دی ټول تښتول سوي کسان راخوشي کړي. د باچا خان په نامه د یوه تښتول سوي کس د کورنۍ غړی سکندر خان د مشال راډیو له لارې له طالبانو داسې خواست کوي:
موږ او زموږ ګل خاندان سکم دی مردا مطالبه کوو له طالبانو څخه سیبایي د انساني همدردۍ پر بنیاد باندې د زموږ کم خلک ستاسو وړی دی او بندیان کړیم دی دار اخلاص کا ساز مو پکورو کې ډیر بد حالات دی.
د سکندر په خبره د باچا خان او زامن او دونه دی چې په خبره نه یوازې دا بچان در پدره دی بلکې د سپینسر مور او ټول خپلوان یې پسې خپدي.
بچان ډیر سخت پریشان دي. یو لور خګر سره اوس د ټیمنټل د ګر سره د په هغه باندې ډیر سخت پریشان ده. مور د سپینسر مور د هغه د حالت کې د کور تمام سکم دی هغه دا برداشت نشي زیات مزید دا برداشت نشي کولای دوی نسر اخلاص نو کور ته بادی بربادی.
اجاز احمد چې د تښتول سوي موټر چلون کې حمید الله ورور دی له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل: مور او پلار یې په ورور پسې ډیر پریشان دي او تښتون کې دي د بشریت پر اساس د دوی لورور سره ټول تښتون کې خوشی کړی.
بس ساری پریشان سر خاندان پورا فیملی چھوٹے چھوٹے بچے
زمش پکور کې ټول پریشان یو د واډه واډه ماشومان دي چې له څلورو کلونو نیولې بیا تر شپږو میاشتو پورې یو عمر نه دي هغه ټول پسې خفدي. زمش پلار چې د زړه ناروغ دی هغه هم سخت خفدي. موږ د انساني همدردۍ په بنیاد خواست کوو چې زمش ورور دی راخوشی کړی. د ویل وردا چې د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه نامعلوم وسلوالو د کلا سیف الله مرغا فقیرزی سیمه څخه د بی ډی ای شپږ کارکونکي تښتولې وو چې په دې روسیو کې د پاکستاني طالبانو مسعود ډلې لخوا مشال راډیو ته لومړنۍ ویډیو را لېږل شوې چې پکې دا تښتول سوي کسان د بلوچستان له اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوڅ او نورو حکومتي چارواکو څخه د وسلوالو د غوښتنو د پوره کېدو او د دوی د خلاصېدو خواست کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوچا.
دا مشال رادیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوسم خوست زو دا ونسان دا لوڑو زده کرو دا پخوانی وزیر پوهاند محمود سوما جنازه دا چرشنبه مازیگر پا خوست که خورتا وصفار سوا. پوهاند محمود سوما دا اکتوبر دا میشتی پا شپالسم دا اتریش پا ویانه شهر که دا ورپیش نروغی لکبلا وفاق سوما. محمود سوما د خپل ژوند په اوږدو کې لسګونو ښوونیز علمي او سیاسي کتابونه لیکلي دي. د مشالېډو خبريال نجیب الله خیل په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو د پخواني وزیر پوهاند محمود سوما د جنازې په مراسمو کې د خوست د لوړو زده کړو د مؤسسو او شیخ زاید پوهنتون استادانو د سیاسي ګوندونو او ټولنیزو سازمانونو غړو او د سوما سلګونو نږدې خپلوانو او دوستانو برخه درلوده. محمود سوما د بیروت په امریکایي پوهنتون کې د ماسټر په کچه د ساینسي مضمون کیمیا په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې او د افغانستان د ښوونیز نصاب د ډېریو ټولګیو لپاره د کیمیا کتابونه لیکلي ول. په خوست کې د همکارۍ د شورا مشر سخی جان سرحدي وایي چې محمود سوما علمی شخصیت او د خپل کری او سیمې ور اخوا ټول هیواد ته په علمي ډګر کې ډېر خدمت کړی دی.
مرحوم سوما صاحب یو علمی شخصیت د نه تنها د یو کلی و کور و منطقې لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره ډېر لوی عظیم خدمت کړی دی. د افغانستان د معارف لپاره کیمیا ولیکله. دا کیمیا د اووم سنف نه تر دولسم سنف پورې تدریسیږي. تدریسی دا او دا به تدریسیږي.
محمود سوما په افغانستان کې اوږده سیاسي سابقه درلوده او د ثور له تحول وروسته د لوړ زده کړو وزیر وټاکل شو. د سیاسي چارو کارپوه یوسف انتظار وایي سوما نه یوازې علمي کس و بلکې مطرح سیاسي شخصیت هم و.
دا د دې ترڅنګ چې یو علمي او اکاډمیک شخصیت و یو سیاسي شخصیت هم و. د سیاسي مبارزه کوله په افغانستان کې او د ده هیله ارمانونه دا و چې څنګه وکولی شي افغانستان ترقۍ په لور د سوکالۍ په لور همسران د تمدن په لور پرمختګ وکړي او خلک ښه ژوند نه برخوردار وي.
زادشان اګر چې د مرحوم سوما کریوال دی وایي
کله چې د په کابل کې لوړې زده کړې کولې د ژمي په رخصتیو کې به چې خوست ته راغی کلي ته به راغی د کلي ځوانان نوي ځوانان او ماشومان به یې سهار او ماښام کې نیولي وو ټولو ته به یې درسونه ویل.
د سوما مشر زوی چې د پلار له جنازې سره د اتریش څخه راغلی وایي پلار یې خپل هیواد کور او کلي سره ډېره مینه درلوده او تر پایه یې د خپل هیواد د آبادۍ هیله او مینه کمه نه شوه.
د ما پلار لکه څنګه چې یو ښه او مهربان او استاد و همداسې یو ښه او مهربان پلار هم و. موږ ته به همیشه د وطنوالۍ
او د وطن سره د مینې درسونه به مونږ ته راکول او نه تنها مونږ ته بلکې د دې مینه وا چې د ټول زده کوونکي باید د وطنوالۍ او د وطن سره د مینې درسونه زده کړي.
یاد دی وی محمود سوما په کابل کې د کورنۍ جګړو پر مهال پاکستان ته کډوال شو او درې کاله د خپلې کورنۍ سره یو ځای په پیښور کې وو او وروسته د هغه ځای اروپا ته ولاړ او له دوه لسیزو راهیسې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په اتریش کې اوسېده او همالته د زړه او پښتورګو د ناروغۍ له کبله یې د تېرې جمعې په ورځ د اته اویا کلونو په عمر د تل لپاره له دې فاني نړۍ سره مخه وکړه.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مو اورېدی او اوس هم یوه نیمه بجه سوې ده. ګلای از به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
تمه کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف باندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په ملاقات کې د وړو تکتیکي اټمي وسلو د استعمال د محدودولو د غوښتنې سخت مخالفت کړی. پاکستان په دې ټینګار کوي چې دغه وسلې له خپل ګاونډي سیال هیواد د هند په وړاندې د دفاع لپاره جوړوي. د پاکستان وزیر اعظم پرون د امریکا د بارونو چارو وزیر جان کیری سره ملاقات کړې. په واشنگټن کې د ډیوا رادیو خبریال تر مخه په دې ملاقات کې دواړو مشرانو وویل چې ترهګري دواړو هیوادونو لپاره چیلنج دی او د دې پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. د جنوبي وزیرستان هډکوارټر وانا په کلوشا او رستم بازار سره نږدې سیمه کې امنیتي سرتیرو د لټون عملیاتو پر مهال اته وسلوال طالبان نیولې دي. وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د سیمې تعلیم یافته ځوانانو ته په غیر سرکاري ادارو کې د روزګار موقع ورکړل شي. پرون په بنو پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د اتحادیې مشرانو ویل چې د حکومتي ژمنو باوجود په غیر سرکاري ادارو کې د میرټ خلاف برتۍ شوې دي. د کندهار د اسمین بولدک د پولیسو په یو مرکز ډلیز برید کې څلور حمله کوونکي او یو پولیس والا وژل شوی دی. د شام د بشري حقوقو څارونکو ډلې پرون ویلي چې د شام په شمال مغربي ادلیب صوبه کې په یو روغتون د روسي الوتکو په هوایي بمباري کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي چې پکې د روغتون عمله هم شامل ده. او د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وای د با د 2014 کال د ولسمشر انتخاباتو ته ځان کاندید نکړي. جو بایدن د اعلان تیر ورځ په سپینه ماڼۍ کې کړی.
دا خبرونه لندیزوم له ګلایا ز خبر دی. دا چې د پاکستان مطبوعاتو سړي کلی نن ورته احمد الله کتنه کړی ده.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د فرنټیر هډکوارټر بالا حصار دورې په موقع ویلي دي چې تر هغه پر ضد جنگ کې کامیابیانې ترلاسه کړې دي او اپریشن ضرب عزب له وجې په ملک کې د امن وضع ډېره ښه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په ملک کې د امن وضع ښه کېدو له وجې په معیشت کې بهتري راغلې ده او غیر ملکی سرمایه کاران په پاکستان کې په سرمایه کاری کولو کې دلچسپي اخلي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان اولس تمه لري چې ډېر زر به د ملک نه د تر هغه خاتمه وکړي شي او دا شان به په ملک کې په مکمل توګه امن پر ځای شي. آج ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرستې د پوره سیمې د امن او قلارۍ لپاره ضروری دي او هم په دغه ورځ د پاکستان خارجه سیکرتر اعزاز چودري په واشنگټن کې په یو بریفینګ کې وویل چې افغانستان مسله د مذاکراتو د لارې حل کېدای شي او پاکستان د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مفاهمتي عمل کې د سهولتکار کردار ادا کول تا تیار دی. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د ملک نه د ترهګرۍ خاتمې لپاره پورزمه دی او غواړي چې افغانستان کې هم امن راشي ځکه که په دې منطقه کې په یو ځای کې هم بدامنی وي نو اثرات یې په ټولو ملکونو پریوزي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې نړیواله ورورولۍ دې په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره د پاکستان قربانیان په نظر کې وساتي او د پاکستان معیشت ښه کولو کې دې خپل کردار ولوبوي کوم چې د دې سیمې د حالاتو له وجې متاثره شوی دی. وحدت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د تیرو اونورا هسه هندوپال ډله پاکستانی فنکارانو ادیبانو او لوبغاړو ته دړکې ورکوي او د نریندر مودي حکومت جوړېدو را په دې خوا دا ډله غني چې په ضد یې څه قسمه ګامونه اخستل ګران دي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د مهال خپل منځي اړیکې د تاو تریخوالي ښکار دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خارجه سیکرترانو په کچ کې یو لوري ته د مذاکراتو لړۍ ودرېدلې نو بل لوري ته د شیوسینا لوري داسې ناوړه عملونو له وجې دغه اړیکې نور هم خرابېدو طرف ته روانې دي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د فارن پالیسی مجلې په مقاله کې راغلی چې امریکا ته د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د سفر په داسې حال کې کېږي چې هیواد کې جمهوري عمل د ستونزو سره مخامخ دی. بل خو نیویارک ټایمز ورسپانې کې ممکنه ده د افغانستان په کندو ښار کې په هسپتال بمباري د افغان امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ کې د نیمګړتیا له وجې رامنځته شوې وي. د دې دواړو مقالو مهم ټکي د منور شازه خاورو.
فارن پالیسی مجله خپل مقاله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په داسې حال کې د امریکا دوره کوي چې په هیواد کې جمهوریت عمل د تل په سیر د مشکلاتو سره مخ دی. دا راز په پاکستان کې د ولسی یعنی سیول حکومت او پوز ترمنځ د واکمنۍ توازن اکثره ګډوډ وي او د بدنصیبۍ خبره دا ده چې زیاتره د امریکا له وجې دغه توازن لا نور خرابېږي. مجله لیکي چې تیر کال د حکومت خلاف د تحریک انصاف ګوند درنو د پوز په وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف حیثیت کمزور کړو چې له وجې یې په یو شمېر برخو کې د نوموړي کردار محدود کړی شو. دا راز نواز شریف په پاکستان کې د پخوانی جمهوري حکومتونو په شان په کورنی معاملاتو کې پوره اختیار لري خو داسې ښکاري چې په بهرنو چارو کې اختیار کم دی. د مجلې په وینا امریکا ته د نواز شریف سفر ډیر زیات د اهمیت وړ نه ګڼل کیږي ځکه چې امریکایي حکومتونه پاکستان ته تل د امنیتي معاملاتو په نظر ګوري او دې لړ کې د دغه هیواد په پوز ډیره تکیه کیږي. دغه وجه ده چې امریکا ته د پاکستان د جمهوري حکومت د چارواکو په نسبت د پوځي چارواکو سفرونه ډیر کامیاب وي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د وسلوالو نه د کندوز خار د آزادولو لپاره چې کومو افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو نه د هوایي بمباری غوښتنه کړې وه هغوی د هیواد د نورو برخو نه په بیړنۍ توګه دغه خار ته استول شوي وو او کوم امریکایي جنگي جاز چې دغه کاروایي کړې وه هغوی هم د دې افغان ځواکونو سره په اول وار همکاري کوله. که څه هم د اکتوبر د درېیمې نیټې د کندوز په یو هسپتال د بمبارۍ تحقیقات سرته نه دي رسېدلي خو داسې ښکاري چې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ په همکارۍ کې د نیمګړتیا له وجې دغه پیښه رامنځته شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې په کندوز د بمبارۍ د پیښې ځینې نور وجوهات هم امکان لري لکه چې د امریکایي ځواکونو مشرانو هم دا منلې چې د دغه برید نه وړاندې امریکایي ځواکونو ته د ډېر احتیاط نه کار اخیستل پکار وو. د 2014 کال نه پاس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کردار د ترهګرو نه ځان د محفوظه ساتلو او د مرګ د خطر سره مخ د افغان ځواکونو مرسته کولو پورې محدود شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو اوري او یو بل ریپورت ترازو. د امریکا د شام ولسمشر بشار الاسد ماسکو ته پر کړی سفر نیوکه کړی دی. بشار الاسد تیر ورځ بیرته د دمشق ته ستون شو. د دې درې اونۍ وروسته تر دې د روس له مشرانو سره په ماسکو کې وکتل چې روسیا الوتکو په شام کې بمباري پیل کړې ول کې چې په دې بمباري کې په سلګونو کسان تر اوسه وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګ په دې اړه ریپورت خپور کړی چې احمد شبری تفصیل راکړي.
سپین مانی پر روسیې اعتراض وکړ چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته یې څرنګه سره غالۍ غوړولې وه او په ماسکو کې د هغه تود هرکلی وکړ. د سپین مانی ویان ایریک شولتز خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل موږ اسد ته پر سره غالۍ هرکلی ولید هغه چاته چې پر خپلو خلکو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. شولتز بیا وویل چې دا هرکلی د روسیې له هغه هدف سره په ټکر کې دی چې په سوریه کې د سیاسي واک انتقال غواړي. بشار الاسد د سیشن بی پروس ماسکو ته ولاړ څو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه شخصا د روسیې د پوځي ملاتړ له امله مننه وکړي. له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې شخړې پیل شوې دي دا د بشار الاسد لومړی بهرنی سفر دی. دا سفر درې اونۍ وروسته تر دې ترسره شو چې روسیې په سوریه کې د هغو ځواکونو پر ضد هوایي بمباري پیل کړې ده چې د بشار الاسد له رژیم سره مخالفت کوي. بشار الاسد چې په ماسکو کې کله د روسیې له ولسمشر او نورو چارواکو سره روغبړ کاوه نو په خندا یې مننه وکړه. د روسانو له مشرتابه مننه کوم چې د سوریې له یووالي او استقلال دفاع کوي. مهمه دا ده چې دا هر څه له نړیوال قانون سره سم ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا وویل چې د بشار الاسد ته بلنه ورکړې او د سوریې له ولسمشر مننه کوي چې ماسکو ته د دې سربیره راغلی دی چې په هیواد کې ناورین روان دی. روسیه ټینګار کوي چې بشار الاسد دې په واک کې پاتې شي او د امریکا او نورې لویدیځې نړۍ دا نظر ردوي چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره دې بشار الاسد له ولسمشرۍ لرې شي او واک دې یوې منځمهالې ادارې ته وسپارل شي. ماسکو وایي چې په تېرو دریو اونیو کې روسیه الوتکو د اسلامي دولت پر وسلوالو او نورو نړیوالو تروریستانو بمونه غورځولې دي خو د امریکا متحد ایالتونه وایي چې روسي الوتکو تر ډیره د سوریې د اپوزیسون منځلارې ډلې بمباري کړي دي، هغه ډلې چې د هغوی روزنه لویدیس کوي او وسلې ورکوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي چې د روسي الوتکو د بمباري په ترڅ کې په تیرو دریو اونیو کې لږ تر لږه 370 تنه وژل شوي، چې په دوی کې 128 تنه ملکیان دي.
احمد شیبرو په ایران کې چارواکو د ټلیګرام په نامه د موبایل یو اپلیکیشن بند کړی دی. ټلیګرام اپلیکیشن د روس یو تن جوړ کړی دی او دغه اپلیکیشن خلک د رابطې او یو بل ته د مختلفو موادو لیږلو لپاره کاروي. د ټلیګرام اپلیکیشن مشر وایي چې ایرانی چارواکو له دوی غوښتنه کوله چې دغه اپلیکیشن دی باید د خلکو د جاسوسۍ کولو لپاره وکارول شي، خو دوی د ایرانی چارواکو دا غوښتنې ونه منلې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی چې ځینې برخې به زموږ همکاران سایج مل وړاندې کړي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي له روس سره تعلق لرونکي پاول دروف چې د موبایل ټلیفونونو د پیغامونو یو اپلیکیشن ټلیګرام یې جوړ کړی دی، ویلي دي چې د ایران چارواکو د غیرستو ټلیګرام اپلیکیشن بند کړ چې د دوی کمپنۍ د ایرانی وګړو په جاسوسۍ کولو کې له ایرانی حکومت سره د مرستنه انکار وکړ. ویلي کېږي چې د موبایل دغه اپلیکیشن په ایران کې زیاتره خلک کاروي. پاول دروف چې د روس د یوې تر ټولو مشهورې ویبپاڼې مشر دی، د اکتوبر په 16مه یې په خپله ټویټر پاڼه ویلي دي چې د ایران د اطلاعاتو کمیونیکیشن ټیکنالوژي وزارت د دوی نه غوښتنه کوله چې د ټلیګرام اپلیکیشن په ذریعه دي د خلکو په جاسوسۍ کولو کې له حکومت سره کار وکړي. نوموړی په خپله ټویټر پاڼه زیاتوي چې د وزارت غوښتنو ته یې پام ونه کړ او هغې د دوی اپلیکیشن بند کړ. د پاول دروف د دې ادعاو په اړه تر اوسه د کوم ایراني چارواکو غبرګون مخې ته نه دی راغلی. ټلیګرام اپلیکیشن چې پې پیغامونه او نور مواد یو بل ته لیږل کېدای شي، په دې وروستیو میاشتو کې په ایران کې ډېر مشهور شوی دی. خلک دا د رابطې او دغسې د مختلفو موادو چې پکې په سیاسي مشرانو ټوکې او غیر اخلاقي خبرې هم شاملې وي، یو بل ته د لیږلو لپاره کاروي. خو پاول دروف وایي چې د ټلیګرام د بندولو وجه غیر اخلاقي مواد نه دي. د ایران د حکومت تر کنټرول لاندې زیاتره خبري اجانسونه هم د اپلیکیشن د خپلو خبرونو خپرونو د مشورتیا لپاره کاروي. اسنا خبري اجانس د ستمبر په 2مه نیټه په یو رپورټ کې ویلي وو چې په بهرنیو چارو کې د ایران د انټرنیټ یا سایبر لپاره د پولیسو مرستیال مشر حسین رمزانی خبریالانو ته ویلي وو چې چارواکو د یاهو، ګوګل او ټیلیګرام نه غوښتنه کړې وه چې د جرمونو د مخنیوي لپاره دې له حکومت سره کار وکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه وایي ایران اوسم د انټرنیټ د سنسرشپ په برخه کې سخت قوانین ساتلي دي. په زرګونه ویب پاڼې یې بندي کړي دي او د خپلو وګړو چې پکې د بشري حقونو فعالان او پر اسټابلیشمنټ تنقید کوونکي شامل دي آنلاین یا انټرنیټي فعالیتونه ساري. په تهران کې موجود یو خبریال 13 میاشت مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ایران کې د ټیلیګرام اپلیکیشن استعمال کوونکي زیات شوي دي، ځکه چې خلک او په ځانګړې توګه خبریالان چې پر حساسو سیاسي خبرو باس کوي دا فکر لري چې ګنې دا اپلیکیشن د استعمالونکو لپاره ډیر باوري دی.
دا مشال ریډیو ده.
د بشري حقونو کارکوونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او په خاصه توګه په سوات کې د سورې دود زیات سوی دی او اوس هم اکثره نجونه په دښمنیو کې د روغې لپاره ورکول کېږي. د بشري حقونو کارکوونکي وایي په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په سوات کې د سورې رسم د نه ختمېدو وجه د قوانینو نه عملي کېدل او په خلکو کې د بشري حقونو په اړه پوهاوی او تعلیم کمی دی. انیس اجمل په دې موضوع باندې له ځینو کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بشری حقونو کارکوونکي وایي چې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په سوات کې اوس هم په دښمنیو کې د سوري ورکولو کیسونه مخې ته راځي او له وخت تېرېدو سره په دې کې زیاتوالی راغلی دی. د سوات سره تعلق لرونکي د بشري حقونو فعال نیلم چټان وایي که څه هم د سوات په اکثره سیمو کې په خلکو کې پوهه زیاته شوې او د بشري حقونو ادارې د ښځو د حقونو لپاره کارونه هم کوي، خو د سوات غریزې او لرې پرتې سیمې اوس هم د بشري حقونو په اړه د پوهاوي او د تعلیم نه بې برخې دي، نو ځکه هم په دغو سیمو کې د سوري پېښې زیاتې دي. هغه زیاتوي
کیږي او اکثر وجه دا چې خلک هغوی ته پته نه کېږي اسلام ښځې له کم حق ورکړی دی، نو د دې لپاره پکار ده چې ګورنمنټ په خپل سټپ اوچت کړي، دغه خلکو له یو پیره سزا ورکړی شي، ځکه چې دوی هغه کسان چې کم جرګو وکړي او هغه جنۍ په سوره کې ورکړي هغه کسان کلیام درد هغوی ته سزا نه ورکول کېږي. نو مطلب مطلب داره چې دا کم بس خاص کر کوهستان طرف ته د چوری پیسې راځي نو هغه طرف ته این جی اوز والے شو دا سوشل ورکر شو کار هم نشي کولای ځکه هر یو کس یریږي هغوی بالکل مطلب جنۍ ته ډېر زیات کمتر ګوري.
په سوات کې څېړونکي شوکت شرار بیا وایي پخوا به په قبایلي نظام کې چې کله ښځې د دښمنیو د ختمولو او د روغې لپاره په سوره کې ورکړل شوې نو دایي به ډېر عزت او احترام کېده او اکثره به د روغې وروستو خپلو کورونو ته واپس هم کړل شوې. خو اوس په سوره کې ورکړل شوې ښځو ته خلک اکثره ډېر په سپک نظر ګوري.
داسې ده چې د دې خو په قبایلي جوړښت کې د دې یو دغه یو اهمیت و چې کله د دوو خاندانونو په منځ کې به د مرګ د دښمنۍ به جوړه شوه نو په جوړه کې هغوی به عوامي ته ورته چېرې چې به مړ شي نو هغوی به ترې سوا وخته نو هغه د هغې سره به د هغو قبایلي چې دغه به عزت به هغو به دا خیال چې دا په دې باندې بچ کېږي خو دا د نننۍ زمانې سره
د قانونی چارو په اکبر هوتی وایي چې د پاکستان د قانون تر مخه د سورې رسم په کولو سره یو تن یا په دغه جرم کې شاملو کسانو ته د دریو کالونو تر لسو کالونو پورې د قید او جرمانی سزا هم کېدای شي. نوموړی زیاتوي چې باید حکومت د دې دود د ختمولو لپاره قوانین عملي کړي.
یو زناور جوړ کی اور مه ته ومنه رسته وا چې یو زناور کی نو په دې وجه باندې هم دا یو عمل نه ګڼل کیږي.
بلخوا مذهبي سکالر مفتی فصل منان وایي چې سوره د اسلامي تعلیمات او شریعت پر ضد او اسلامي تعلیمات کل هم د یو تن د جرم په بدل کې د وی خصي ورکول اجازه نه ورکوي.
اسلام خو هغه هر چا تخفل حق ورکړي بالکل اسلام هم دغه طریقه خوستلې ده چې په بدو کې هم خپله بچۍ ته نهشي ورکولی او هغې ته د ځناور او دارنګې د یو حیوان نسبت نهشي کولی چې یاره ستا سره زما بد راله او بد به درته زه په سوره باندې چې ورکمه نو اسلام چېرته کې هم دا اجازت نه ورکوي دا هم حرامه ده.
د سورې د دود ختمولو لپاره د حکومتي ادارو د ګامونو په اړه موږ د خیبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو هڅې وکړې خو بریالي نه شو. بلخوا د بشري حقوقو فعالان وایي چې باید د پاکستان حکومت د ښځو د حقوقو په برخه کې قوانین عملي کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مشال ریډیو دغه روانه خبري غړي هم په دې ځای باندې ان خبري برخه په دې ځای باندې پای ته رسي او د خبرونه دوام لري. لکه څنګه چې په سر کې ویلو چې په وروستي کې به تاسو ته د هیلي اونیس پروګرام اوري هم راځي چې اوس و فرخنده ست ته غوښتو چې د تاندې هیلي پروګرام راته وړاندې کړي.
په تاند ایلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د دیر سره تعلق لرونکي سمر خان سره د هغې په سایکل خنجراب درې ته په سفر خبرې کوو.
دا د دوه درې ورځې پس بیا موږ ته اسانه شوه. موږ یو په پریکټیس کې رالو. تقریبا دا ټوټل موږ 1000 کیلومتر سفر کړی دواړو طرفو او لس ورځې په دې کې لګېدلې.
د کوز دیر سره تعلق لرونکي سمر خان سایکل چلوي. هغه سره د خپل یوې ملګري د پاکستان او چین سرحدي سیمې خنجراب درې ته تللې وه. خنجراب سلور زره شپږ سوه درې نوي میټره لوړه سیمه ده او سمر وایي په دغه وخت هوا ډېره یخه وه او موسم ماینس پنځه وو. هغه وایي دا کوشش کوي نړۍ ته دا وښایي چې پښتني جنکۍ هم لوبو تعلیم او سیلګرۍ ته راځي. خنجراب ته د خپل سفر په اړه دا وایي:
په سایکل تتلل ډېر ګرانه خبره ده. موږ ته ټولو خلکو دلته ویلي چې تاسو نشئ تللی او لرې ځای دی تاسو په سایکل باندې دمه کوئ. ولې چې هغې که تاسو هایټ وګورئ نو 4693 میټر او تقریبا منفی پانچ هلته ټمپریچر وو. نو چې موږ لاړو هلته واوره ورېدلې وه. ټول هر څه په واورې باندې کور وو. خالي زموږ پاکستانیان فوجیان ولاړو هلته او ایون د چاینا فوجیان چې هغه هم خپله علاقه چې سونه وه هغه هم پاکستانیانو له پرېښې وه چې په هغو باندې دونه یقین ده. ته هغو ماشاءالله زمون ملګرتیا پاک چین دونا ٹرسٹ دے پیو بل باندے او اگو چمگا لاڑو مونگے کلارا بڑے خراب وی خو چین بس اغل تا ٹنل ہم جوڑ کڑے پ ہائی ویز باندے کار کڑے اور ڈیر کار پا پاکستان کی کرے تا پاکستان سارا ٹول مشکل لارے والا آسانی کری نزا کبیا منگال تا وہ تا منا نہ وکڑا شکریہ مولا ادا کر چا وہ دونوں ڈیر کار پا پاکستان کی وکو اور تدے دلا سے ٹوریزم نور آسان ہے ان شاء اللہ مونگ چے تلون و تلون دو درے میں مخ کے مونگا لگ پدے باندھے کار کڑے والے چود آگا علاقے زمون دا پارا ڈیرے مطلب بیخی نہ وے مونگا چرتا ملتا نہ اتلی نو زکا مونگا تاغیزی تا روڈو نو سٹیڈی کرے والا تا موسم ڈیٹیلز او نو بیا مونگا تا زان سرا کیمپس او ٹینٹونا او سلیپنگ میٹرس چوا تا ویدہ یو پورا سیٹی پا ٹینٹ کی دننا نو دا تقریباً پینزلس کلو پا یو سائیکل زمو سرا وزنو دا سامان مونگ تا زان سرا وڑے ہو تا خوراک ہم ٹینٹونوں کے قوالا چچر تب زمگا رالا مونگا چزان لکم ٹارگیٹی سے چدر تب مونگا شپا کو اور پیوی اورس کے با تقریباً 130 یا 120 کلومیٹر سفر وکاو
سمر وای دوی د پینډای نا پوله سورزو کې خنجراب درې ته لاړی او بیا راغلی او سنا 3000 کلومیټر سفر یې په سایکل وک هغه وای موسم ډیر خراب وو خو خلکو یې په لارا مرسته کړی دا
نو بس دا نو خو ډیر مسله نه وا ماشاءالله تاریخي خلک ډیر خاده او بیخی تخپل کور والو پشان ته زموږ خیال ساتو چې سبم پکارو غبر علامه مدد کو او التا موسم ډیر زرزر بدلی دو یو زه بواور ونه بل زه بنوار او سخت ګرمي و بیا به باران نو مونږه دا ټول موسمونه په لارې کتل یو
کسام د پښتنو په ټولنه کې د جنکو لوبو ته راتلل ګران ده سمر شي پخپل هم پښتنه ده او وای د ټولنیزو مسلو او رواجونو باوجود یې کورنۍ مرسته کړې ده
په پښتنو کې دا رښتیا خبره ده چې پابندي لګته نور خلکو نه ډېرې او تاغو پر دا شرم لحاظ تدیزی مطلب چې تاغو کم اصول عام لگ سخت دي ولی چې سپورٹس او ایجوکیشن دا ډېر مثبت هغه دي کنه ایکټیویټی دا پوزیټیو ده نو زما کور والا الحمد للہ شروع نہ منگلا پر سبق کے یا پدے اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے ساتھ آگ نہ تکڑے مطلب سپا بندی را باندھے ڈیرا نہ تھا لگا والے آگو تو پتا تھا چکم کار ملک دا پارا سہی یا زموں دا مخ کے کریئر دا پارا خی نو پاگو کی آگا زموں ڈیر مدد کئی پخلا منگا آگو زگون تو بوزی چتا سو ایڈمیشن واخ لیا دا کورس وکئی نو نور پختانو لم پکار دا چے ولی سیدھا کار غلط نہ دے تب پاکستان ته نیو نه ډیر آبادی ته خزو ده او که خزې به مخکې نه راځي هغه به ملک لکار نه کوي نو پاکستان ځکه ته نور ملکونو نه ډیر شاته ده نو پکار ده چې په خپلو خزو باندې لږ ٹرسٹ وکړي په هغو باندې یقین وکړي په هغو کې ډیر هغه دی پکې پوټینشیل دی هغه مخکې راتلی شي نو هغه دې لږ سپورٹس لا ایجوکیشن لا مخکې چې کم ښه کارونه دي د ملک نوم پې اوچتېږي نو هغې له پکار ده چې هغو سپورټ ورکړي
سمر خان وای دا په انګریزی کې تقریرونه هم کوي او ډیر مقابلې ګټلې هم دي هغه وای دا مختلفو خواسته او غریزو سیمو ته ځي هلته بیا عکسونه اخلي او د دغه ځایونو معلومات خلکو سره شریکوي چې دا شان د پاکستان د سیلګرۍ او خواسته او ځایونو په اړه معلومات ورکړي
جی زه ته یو خپل یونیورسيټي ډیبیټر هم یم په نېشنل لیول باندې ډېرې مقابلې ګټلې خپل یونیورسيټي کې انګلیش په تقریر کې او تر ټولو نخټ پکې یو ایونټ او تاغینه نو ری ډیفاین پاکستان مونږ ته 500 کالو پلان پاره کې ورک کړو او ته پاکستان په مسائل باندې خبره کړو تاغینه علاوه په سپورټس کې مونږ چې څومره دا پہاڑی علاقې زموږ ته دیر دي ته اپټا باد تا گلګت بلتستان التا مونږ ټریکینګ او هایکینګ هم کړو او چې دې سي علاقې چې خلک ته نه خبر تا غي تصویرونه مونږ جوړو مخ کې په سوشل میډیا باندې ته خلکو سره شیر کوو چاغو ته پته ولګي چې پاکستان ډېر ښکلا ملک دی او تا کم کم زګونه دي او چې ټوریزم لګ نور خشي
د خپل تعلیم په اړه سمر خان وای د خپل ټول زده کړې په پینډای کې کړې دي شپاړسم یې په فزکس کې کړې او د لوب سره امینه لري
په دیر کې ته چګدرې نه مخ کې یو کټ شانتي کله تا غي نوم ده کمنګرا نو زمونگا تاغیزی نا تعلق دے سبق خو زما ٹول پا یو دلتا زید راول پنڈی پا غی کشوے ولی چے زما تا مورو پلار چکل وادو شنو تا آغو تا دفتر او تکار دلا سا بیا آغو پنڈی ترال نو زما سکول کالج او بیا یونیورسٹی ہم دلتا پی پنڈی کشوے ما آئی دے وس شپاڑا سم کرے پا فیزکس کے ماسٹرز میں کرے او ترینه پس بیا مونږه دا سپورتس والا بم ډیر کوو کارونه مطلب سائیکل ایونت بم کوو او پیراگلائیڈنگ میں ہم کڑے مارشل آرٹس ہم زنن سبا کلاس ہونا اخلما او کچھ ٹور مونگا کڑے ہوتے پینڈا ہی نا تا اپتا بات پورے زائمہ او زمائیو عمل گرے دا گولف شاہ انہوں میں او خو دا مونگا لگ وقتو چپا دے کہ مونگا یو مقصد راولو او تا پاکستان نم لگ پا زمون دا ملکا بار والے چھے پاکستانیانو جینا کو لا مطلب دیر پا عجیبا نظر آگو گوری نمونگو چھے دا لگ مونگا بہتر کو تا پاکستان دا تصویر چھے دا پا نور ملکنو لحاظ انٹرنیشنلی چھے آگو تا پتہ والے کی چھے پا مونگ باندے اس پابندی نشتے دلتا اس دہشتگردی نشتے زمونگ ملک دیر پورا امن دے اور مونگ تا ہر مواقع دی مونگا سپورٹس ہم کولے شو سبق ہم خپا آزادی ویلے شو نو تا دے دا پارا مونگا لگتا سٹیپ آغستا ہو
سمر خان پیراگلائیڈنگ هم کوي هغه وای د پیراگلائیډنګ روزنه یې د پوز نه حاصله کړې او پر روان دسمبر کې بیا دغه کورس پیلېږي چې هر کال د پوز لخوا ولسی زده کوونکو ته ورکول کیږي
پیراگلائیڈنگ چې د ټول کورس د آرمی پاکستان آرمی کورس او سیویلینز لپاره او دا په یو کال کې تقریبا څلور پنځه کورس کیږي نو دا زموږ لپاره ډیر ښه و چې آرمی ډیره محفوظه زموږ محکمه ده تاغو پا بیس کیمپ کی زمگا ٹریننگ شوے ہو او یو ہفتہ مونگا دا پیراگلائیڈنگ ہم کڑے ہو پا آغو را باندے آرچری ہم کڑے ہو او دا تقریباً پٹول کورس کے درے فلائٹس ہو زمگا تا پیراگلائیڈنگ نو تاغین اپس بیا زمگا کلوزنگ سیرمنی ہوا تاغی کے مونگا تاغو سرٹیفیکیٹس بیجز زمگا تصویرونا و ویڈیوز ہم ملاو شویو او په ډیر ښه طریقه هغه ښه په حفاظت باندې دا خلکو ته ښیي او که نور هم څوک کول غواړي نو په دسمبر کې مخکې یو بل بیچ را روان دی ته دونو هغوی کولی شي
سمر خان وای د جینکو تعلیم ډیر ضروری دی او باید پښتانه هم د نورو کامونو غوندې خپل لونو ته تعلیم ورکړي ځکه چې دغه د دوی د پرمختګ لپاره ډیر ضروری دی
ته یو جینې تعلیم ډیر ضروری دی او که زمون جینې تعلیم خو اعلی تعلیم واخلي نو اب خالی ته یو جینې تعلیم نه اب ته ټول عوام ته ټول نیشن تعلیمي ولې چې یو خزه ته یو ټول خاندان ذمہ داری نو که هغه تعلیم یافته نو مخکې به تاغه واړه بچیم تعلیم یافته او تدی یوې خزه د لاسه پټول معاشره کې کومه تبدیلی راتلی شي تاغه نه لامونګ نه یو خبر نو پګار د چي تخصص په تعلیم خاص طور کې خالی تعلیم نه هغه لا ته هنر چې کم نو سکلز دي ته لاسونو کار چې کم د پرمغ خلکو لا ڈیپینڈنگ چې زموږ پکور کې څه خراب شي ته بجلی کاری ہے نور هم صحیح نو بیا موږ خلکو ته وایي چټی کې کوي نو پکار دا کچ کچ هنر وال سلائی کڑھائی چی نور تعلیم چی دا کمپلیٹ آگے لے یو کورس کول پکاری چې مخ کې تاغي ژوند آسانی او یو مضبوطه خزه یو مضبوط خاندان جوړ کی
سمر وای اوس حالات بدلیږي پښتني جنکی لوبو ترازی دوی ټینس او سکواش کوي غرختون کې دی او باید کورنۍ د خپل لونو په تعلیم حاصلولو او لوبو کې امرسته وکړي
نورین شمس ته گلگت نه سمینا بیگ او ډیر ماشاءالله زموږ د دې په زوایم چې دوه لیجنډز دي او دوه چې په کم وختونو کې او په کم مشکلونو نه پس دوه مخکې راغلي نو دوه ته سلام پېښ کوم او ته دوه په شان چې زموږ نورې خویندې چې دي په هغو کې هم ډېر ټیلنټ دی خو هغو لکه مکم پکار شي او که لږ هغو همت وکړي نو مخکې راتلی شي ولې چې مونږ په لوبو کې خالي وګورو او چې کله په اولمپکس کې ګورو نو شنې جامو شین جامو والا خلک چې کم پاکستانیان یې بالکل یو موټی مطلب پنځه یش پک کسان بھی اور نور کا مونگا نور ملکوں نے اگونوں نے تاغو خر دیر کا سانی پہاڑ شعبہ کی لوبوں کے پر ٹینس کوش پر ریسنگ کے پر سائیکلنگ کے پہاڑ شی کی نو پکار دا چی تاغو پا مقابلہ کے پہاڑ شعبہ کی زمون سارا جنکے والا کان ای نو دا لکی دا شی چاغو لگ سپورٹس کے مخ کے راشی تا دا یو ډیر هیلدی لایف سټایل دی مطلب ته دې د لاس ته غو خپل ژوند خپل صحت هم خیر کې شي او ته پاکستان نوم ډیر خپل او ډیر پوزیټیو هغه اسپیکټ دا مخکرات لې شي
سمر دا هم وای دا د هغه ټولو جنکو لپاره یو پلیټ فارم جوړول غواړي چې سکول غواړي او د خپل هیواد نوم روښانه کول غواړي
زه ولې چې موږ له وسم د ټول پاکستان نه ډېر پیغامونه راځي په فیسبوک باندې زموږ په کانټیکټ نمبرز باندې چې موږ دا کول غواړو موږ دا کول غواړو نو چې کم کارونه ما کړي ته دې نه ډېر مواقع زه خپل مخکې نوی نسل د هغو لپاره جوړول غواړم او زه دا قتل غواړم چې کله پاکستان او د پاکستانیانو نوم بار چرته یادېږي نو دې سه په ښه طریقه د یادېږي چې هغه مونږ ته سلوټ وهي او زه هغه ټول نیګیټیو او خراب کم چې نمونه ته پاکستان پر یادې کې بدلول غواړم ته پاکستان یو نوی او ښه تصور چې ته دنیا په مخ کې راشي نو بیا به زما مقصد انشاءالله پوره شي.
دا وه د دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه پورزو لمشال رادیو اووي.
د باختر